ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری پلوشا صحاق نه کې هلی او سلامونه ومني. په پاکستان کې د بشري حقوقو موجوده وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو راوړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبې د دې غړای خبرونه کولمبیا د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت د افغان کډوالو د وستلو د عمل د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي د حماس پر ضد رواني ورستۍ جګړه کې تر اوسه لسلو زیات پوځیان وژل شوي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې پر نگران حکومت غک شوه چې لدې هیواد څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موخه ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د استلو بهیر پیل کړي او دریز لري چې دا ګام یې د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمیر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال یې پولیس زوروي خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وجل شو په یاد کې جوړ شوی د شهیدانو د دیوال باندې د خپلې وجل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کی د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې. دی وایي چې کوم ترهګرو لا د پاکستان ولس پوځ او پولیس د خپلو سرونو په قربانۍ شکست ورکړی وو او چې کوم ترهګر په سنگینو جرمونو کې ککړو هغوی سره د خبرو اترو پیل وشو. هغوی د زندانونو نه خوشی کړل شو او ورته پاکستان ته راتلو بلنه ورکړل شو. بلاول بټو زیاته کړه چې دا ترهګر د یو پلان لمخه د افغانستان د جیلونو نه هم خوشی کړل شو او په خیبر پښتونخوا قبایلی د لوکي بیا میشته کړل شو. بلاول وویل چې دا ټول کارونه د پارلمان او ولس نه پټ شوی دي او باید د دې پلټنې وشي چې د دې ترشا سوکو. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې د افغان طالبانو په منځګړتوب په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو سره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني صوبایي مشاور بیرسټر محمد علي سیف په مشرۍ کې د هغه مذاکراتي ډلې لخوا سو وار خبرې اترې شوې چې پکې قبایلی مشران، پخوانی او موجوده سرکاري افسران او ځینې سیاستوال شامل وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګېدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 زیګیس کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواک لري کړ او ورستو د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس سره په تورې په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو موري دا تور رد کړي وو خو لاهور های کورټ په 1900 زیګیس کال کې بټو مجرم وګرځاو ورته د 500 سزا ووروله. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنو خپرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلې بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارډی افیر کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10 د بشري حقوقو 15 کلیزه ولمانځل شوه. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیل پوځ وایي په غزه پټای کې د وروستیو عملیاتو له پیل راهیسې له 100 زیات پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلی پوځ نن اے ایف پی خبري ایجنسی ته وویل چې په وروستیو کې د 3 پوځیانو له وژل کېدو سره تر اوسه د وژل شوو پوځیانو ټول شمېره 101 ته ورسېده. بلخوا اسرائیلی ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي ښار خان یونس کې دننه او له دې ښاره چاپېره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله ترهګره ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی. مشال خبرونه پای او لیدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو وړاندې کول. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر پاتې شي، دا ځینې مهم مطالب به هم وره. د بشری حقوقو د مناسبت په لړ کې تیر ورځ په کراچۍ کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې ویناوال وویل چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ باندې اوس هم بندیزونه دي.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا. حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
په کورم کې د پولیسو لخوا نیول شوی کسان شکایت کوي چې پولیسو دوی بې ځای نیولي. حکومت او د تعلیم د ادارو د محکمې چارواکي په بیا بیا د اعلانونه کوي چې قبایلي د لوکي د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. خو د الف اعلان غیر دولتي ادارې مرکزی ویاند عمر اورغزی وایي
82% چکم جنکی با پروموٹ کی گی میڈل تا آغید پارا بیا مخ کی سکولونا اداری نشتل تکی.
دا دیتر سنگ یو شمیر نور قورنی سیمیز او نریوال مطالب راسر دی دا مشال تر سنگ رفت. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. پرون د دسمبر پر 10 د بشری حقوقو نړیواله ورځ وه او په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشری حقوقو په سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو او د ژوند د نورو برخو له خو د پلشو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو تنګول دی ودروي. د پاکستان حکومت تونو تل دغه ستورونه رد کړی او دا وکوي چې لاین سره سم د خپلو وګړو د حقونو درناوی کوي. په دې اړه له کراچۍ څخه نیاز علي تفصیل راکړي.
د دسمبر 10 چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په 10 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوهه ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهسې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان زامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خواریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاده کړی په پاکستان کې راتلونکو ټاکنو لپاره سیاسي حل ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خوارکخ یا مزدوران دي. خو د بدمرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. ونډه تا وینا کون کوویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، روستر بلې پر سنوي بندیزونو نور زیاتیږي. دستوري تا په وینا کې د کراچۍ په هنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان وویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13-15 کالو کې په هر جمهوری او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوی بندیزونه لګیدلې دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوې دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته، او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي، او څوک چې ردی په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي. ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشته، روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا په تیرو دو میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې څلور خبریالان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي، او بیا ځنې څو ساعت وروسته او ځنې څو ورځې وروسته راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې مشت افغان کډوال دی نزوروي، او نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقوقو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل
نړیوال قانون د هغه کډوالو حقوق خاص کړل پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي او بیا هغه ته دلته رجسٹریشن سي کوم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجسٹریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سي کوم یو سلسله د هغه و دروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهسي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي، او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناده بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو، له پاکستانه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې د مشوخوا 15 لک افغانان د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. په چمن کې د اغا شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرسته کوي. په کوټه کې د مون خبريال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر اغا شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کما وخت چې دا کډواله شو سی وینم سفر روان دي، داغه وخت سم جدي سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بای پاس کې کم کیپ لګیدل دي، شید علامه غنی سره مرسي ته مخ مخ، او یو بل کې پر کالج روډ باندې لګیدل سټډیوم سره جمال ناصر کې په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ او شاته د کمی میدانی شتي په دال کړي راځي د جزې سبه مشکټ یاسته وو. او د انالیسس سره په دامن کې کم سفر کډوالو نه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تا ول چې موږ مرستي ورسره کوو د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو. او کوم مسافر کډوال روان چروان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلې موټر راورسیږي بیا د بوزفین بولدک طرف ته، د موټر کرایه او شی نه لري، هغه کې ما سر موټرانس ته ټیلرانس ته لسفیلر شازوی مازدا وستا موږ اکړو ته ګورو.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د تورخم په لار راځي. نو د دې سره ستاسو خبرې هم کیږي، د دې څه څه مشکلات یا د خلک په خپل خوښه روان دي؟
دلته چې کوم خلک موږ راغلي دي، مثال ډېر کسان داسې ستاسو چاغور د خوښه غوي، زموږ دلته بچان پیدایسته ودی، زموږ خپل پیدایسته وي تقریبا سلویش پنځه سلویش پنځوس کاله. دا خلک وایي چې زموږ دلته وخت یې سوي دي، پیدایش مې دلې سوي دي، زامن مې دلې پیدایسته وي دي، او پات سوي دي، پسې بچان ته مې دلې ودونه کړی دي. نو د ډېر وخت موږ دلته یو مثال وینو، وس زو مجبوري مې ده په زور مساخي، نو بس موږ چاره نه لرو خپل وطن ته ځو. او د دې ډېر چراسي ډېر ستړي وي پر لارې باندې، کوم مشکلاتونه چې ورته جوړیږي د پولیس یا لویز د خوا دي، غریبانه ډېر په تکلیف یې. نو موږ پر مشه بالا احکام باندې ځو چې د افغانان کډوال مسافر د پاره باید سهولت برابر سي، ورې وي دا برابر سي چې دې خپل وطن ته ښه په خوشحالي واسو سي، پر لار تنګول نه کور کو نه ور کول سي.
دا مطلع ده چې په سند کې په کراچي کې بیا یو را دی نیول کیږي، بیا دې په تانو کې بندیان کیږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصي. آیا دا خبره صحیح ده؟ تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات سته؟
دغه سدا افترین صاحب یقینا ډیر خلک ستاز ما سره شواهد ویډیوګانی ثبوتونه سته چې واز زنانې درما پر رسیدل نارینه په جیل کې ناسي بندیان وي. موږ پیسې غواړي، هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکو. موږ په مثال وینې دونه قدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډیر کسان مال راغلي په بنارس کې دی، وي موږ چای خرڅول یم د بوټور ریډي کول، بس دغه می سرمایه و. نو هغه مثال پلار روزي بندي زنانې په کور کې ناسي، هغه زنانې را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې موږ کیم ته، چې موږ کیم سماس کولې د سپین بول دکله. بیا مې دوه خلکو لمبر شي پیدا کړي، دغه سر معلومات شي کو، باز کسان یې ریل کړي، باز درو سر نه درک دي، موږ ته معلومات نشته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر په 12 د پاکستان سپریم کورټ د هغې یوې قضیې اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بټو ته د 500 سزا ورکړل شوې وه. بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1978 زیږدیز کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواکا ګوښه کړ. وروسته هغه د خپل یو مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو او د لاهور های کورټ ورته په 1978 کال کې د 500 سزا واوروله. نور حال شانواز ترکزینا.
سپریم کورٹ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د 500 شوي یو پخوانی وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په 1979 کال سحر هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی، د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې 500 شوی. ذوالفقار علي بټو په 1979 کې د جولای په 15 د وزیر اعظم نه لری کړی شو او پاکستان کې هم دغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولې وه. د 1940 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی. په مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1978 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرې خودل شو، خو څو ورځې پس بیا گرفتار شو او په 3 مارچ 1978 لاهور های کورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د 500 سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو، خو په وو ججانو کې څلور ججانو د 500 سزا برقراره وساتله او نوموړي په 4 اپریل 1979 کال سحر په ضلعي زندان راولپنډي کې 500 شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټو هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونږ حیدرآباد جیل کې وو چې بوټو تخته واوخته، بیا چې کله بوټو پنس کېدو مونږ مالکنډ جیل کې وو، رضیا الله کمر سره مونږ نیولي. نو مونږ وخت معلومه وا چې دا نه دا دوکه به ګوره دي، یعنی کم گواهان چې وو هغې ته وویل چې تاسو گواهی وکړي نو بیا به تاسو پرېږدو. دوه گواهانو او بیا هغه گواهان پنس کړو چې هغه ژوندي پاتې شوي، هغې ویلي وي چې مونږ سره چلو وکړه. نو بیا وروسته چې کوم خلک په دې کې شامل وو، ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباؤ وو، دا فیصله مونږ دباؤ لاندې کړې وای، هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې. نو لہذا دا ټول خلکو ته معلوم وه چې دا اصل کې عدالتي قتل وو.
د عدالتي شالید د مخې د بټو د اپیل په درخواست څلورو ججانو هغه ته د پانسۍ د سزا ورکولو امر کړو، ولې درې ججانو مخالفت کړو. په دغه څلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه هم وو. جسټس ریټایرډ شاه څو کاله وړاندې د یو خبریال او تجزیه کار افتخار احمد سر مرکه کې اقرار کړو په دوی د پوز لخوا فشار وو.
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خودمر بہادر نبی چخپل نو کرے د لاس اور کې او انصاف دی وکي او د در ترقی خبر کوم. نو ججان غنی چې بهتره دادا چیونی مقدمه کې چې پوز په زیات دلچسپی خلی هغه کې د الیکشن تل چې کو خودل شي خو خپل څوکې دی بچ کړی شي
خپل سیټ بچالي.
ذوالفقار علی بٹو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشرو دغه ګوند په 1985 کې جوړ کړو. 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو، نو بٹو د موجوده پاکستان صدر او اولنې سویلین مارشل لا اډمنستریټر معنا پوزي مشر وټاکل شو. خو وروسته هغه دغه څوکۍ پریخوا او په عوامي رایو د ملک اولنې وزیر اعظم منتخب شو. په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکه ملک یو طاقتور آئین نافذ کړ چې پکې د ولست حقونو خبره هم شوه. بټو په دویم وار 1900 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو، خو په دغه کال مارشل لا ولګید او نوموړی بیا پانسی کړی شو. د اپریل په 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې او صدارتي ریفرنس ولګله او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دی بیا وسپړي. هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اوریدنې وشوې چې اخیرنې اوریدنې په 11 نومبر 2012 کال کې شوې وه. سپریم کورټ دغه مقدمه اوریدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي. د ذوالفقار علی بټو نوسه او د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه د لسره واوري. د دسمبر په 10 په کوهاټ کې د ګوند یو جلسې ته په خپل وینا کې ویلي،
اپنا عدالت چوئس
خپل عدالت دی چې په دې پیخه کې شریکو وست د دې موقع نه فائدہ واخلي، د خپل ادارو نه په خپل لاسونو د وینو وینځلو کوشش کوي. خور سره دا هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو، د امیر زیان واخل، هغه ججان چې سہولت کارو، هغه وکیلان چې سہولت کارو او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو، هغه د دې ملک مجرمان دي. پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسی ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې، خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علی بټو د قتل په تور پانسی شوه. د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوریت هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه هم وړاندې کېږي، لکه داسې چې ګنې څو کاله یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوې وه، هم هغه شان مقدمه کې وروستو وختونو کې هم د هغه فیصلې مثال ورکېږي او هغه مقدمې فیصله کېږي. خو پاکستان کې د ذوالفقار علی بټو د مقدمې فیصله څلور څلوېښت کاله کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوې. نو دا ولې؟ د پیښور هایکورټ وکیل علی گوهر دورانی د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه،
هغه واحد کیس ته چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وایا د پکې سلا وا نه د اغه په بیسس باندې ته 500 سزا ملو شو، هغه نه هایکورټ منی نه سپریم کورټ منی، ځکه چې د اغه حیثیت ډیسپیوټډ دی دغه فیصله.
سپریم کورټ کې دا وخت 15 سوالونه پراتري چې بور باندې اوریدنه کوي. پاغي کې اول، آیا د بټو د پانسۍ یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق و؟ دویم، آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او کنه ده؟ نو دغه فیصلې نتیجې به څه وي؟ دریم، آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوی و؟ آیا دغه فیصله جانبدار یا ګنې کوم اړخیزه خو نه وه؟ څلورم، آیا بټو ته اورول شوی سزا د قرآني حکمونو د لاندې هم صحیح وه؟ او پنځم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد د ثبوتونو او ګواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره وو؟ شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تسمشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کورمې په صده کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دی چې له وجې د دې خار بازار تړل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو د هغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمېر بېګناه کسان یې گرفتاره کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان په حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیز میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولې دي. حکومت د خالی پرور د حالاتو سمولو په مخه په بالشخیلو کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو یو جرګه هم کړې وه. تفصیل طارق اورګزینا ورو.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د صدې بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان د رخلاص شي. بلا بیگونا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران د لسدې تڼې بدل شي او د خار خلا لپاره مقرر شوی فند دی بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وای پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې ندی ملاویس.
په اف سی امونه تاسو پولیس تاسو شو لکه یو په هر مل تشکر نه وي بیا موږ دا ولویلو چې به تاسو په واجب مدد کې حراست کې وښتلو خو موږ ته خپل ګناه نه خیاله نو موږ هم دا په خنونه کوله چې آیا دا ضلع دی کار دا 40 اف سی ار دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په مدخوزه او سنگینه کې شیاسو نیډل لخوا د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچې تر جوړول پس ته سیمه حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیسونډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کانو وشتلی او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرې کړي. تر هغه پس پولیسو نه یوازې په صدقې گرفتاری کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پورس د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړول منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي کپ متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو مدخوزي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سه ګریشو ډي سي صاحب ویل چې زه اول څه دیوال نه راخلم بیا به تکای کله څه دیوال ته دا وی راغلو څه دیوال دي شي باندې انکاری شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولستانان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. دا تنان په سنگینه او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچې جوړولو په کار کې ملوث سوال. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلو تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوه. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمدي خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی د ذمہواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامي خلک د هم په دغه کور سره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچيري د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه تل خپل بي ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ټیم منیولې دي په هغه نه په دویم یوري ځبونې نو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې نو کچو څه کړي وي هغه بالکل جلونو تان سي سزا به وته دي وکنه وی کړي خپل ورسي کنه د کندانو ته حفظ مګو 24 غنټه مو ویلوړی نو مخ دیو د پاره ویلوړی.
کورما یو له هغه سیمه ده چیرته کې شیاغان او سنیان یوځای پاتې کیږي او هغلتا په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. کڅو هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړي وو خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کانو تر وشتلو مورچی جوړیدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمیتا د کمشنر جرګا یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د سالسي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورګزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه
تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس پښتونخوا کې وخت شوې ده د خبرونو د لنډیز. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر نگران حکومت غک شوې چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وژل شو په یاد کې جوړ شوې په دیوار شهدا د خپلې وژل شوې مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلېدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړی وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غک کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د الفقار علی بټو د وینو لګیدلی داغونه وویندي. بلاول بټو زرداری پرون په کواټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د الفقار علی بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبریدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولسته د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاډي افیر کارن ډے کروای هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره بخنه غواړم. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي. د اسرائیل پوځ وايي په غزا پټۍ کې د ورستو عملیاتو له پیل راهیسې له سلو زیات پوځیان وژل شوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جیکا پرون د خیبر ضلع له بلدیاتي استازو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره یې ورسره د مالي او تکنیکي مرستو ژمنې وشوې. د استازو په یعنی وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په خبره نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه یې کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به یې لګوي. تفصیل له خیبره د فرهاد شینواري په راپور کې.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کنسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندګانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د کمی مسایلو د هواری کمیټه مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته تیالری خو بلدیتی حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فندونه نه دی ورکړل شوی او دوی مایوسه کړي.
دا درې څلور غټ مسلې دي چې د سپیټال دا یا د اوبو دا یا د بجلی دا یا ایجوکیشن دا. موږ خو بلدیتی انتخابات ته ډیر زیات توقعاتو، موږ یې چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا به نچلی ستل راشي، خو ډیره بدقسمتۍ خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې موږ بلدیتی انتخابات چکو شوي دي او چیرمن ته کونسلرانو ته نه دفتر میں علاوہ انہیں فنڈوں اور تیشو شوی دی
دا خیبر پختونخوا پر مختیائی ادارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پدی ورستو کی ویلی چی نڈیوال بینک پا مالی مرستا با پا نوی کال 2000 رشتم کی دا قبائلی زلو بلدیاتی نمائندگانو تا فنڈونا ورکڑی چکلیو کی پرے پرمختیائی کارونا ترسر رکڑی او پا زراعت صحت او پبلک ہیلت شعبو کی ہم مالی مرستی ورکوی چولستائی گٹی ورسی دا خیبر زلی لوکل گورنمنٹ محکمی مرستیال ڈائریکٹر مامون نواز ویلی چی نگران صوبائی حکومت ورتا تروسا چا فنڈونا ندی جاری کڑی او پا صوبہ کی دا مالی ستونزو لوجی بلدیاتی حکومتونو تا سنش ورکولائی پا 2020 دسمبر کے خیبر پختونخوا نور و بندوبستی ضلعوں پسیر پا قبائلی ضلعوں کے ہم بلدیاتیا جائی حکومتوں لپارا انتخابات ترسر شوی او د تحصیل چیئرمینانو په شمول پکے ویلج او نیبرہڈ پا سلگونا کونسلران ہم منتخب شوی فرحات شینوارے مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اویدن کو هغه افغانانی چې په افغانستان کې جون ته د ورپی خو خطرونو لوجې په پاکستان کې میشته دی لیستل کې دوه ویریږي دوی وايي چې افغانستان تستنی شي نو وجل کېدلې یا بندي کېدلې شي ډېرې د خزی د طالبانو تر حکومت وړاندې په پولیسو کې وي او ځینې کونډې دي دوی غربي هوادونو کې د پناه اخیستلو په تمه په پاکستان کې اوسیږي او ویزو ته منتظرې دي بل خو د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسنادو افغانانو پیل کړې استل جاری ساتي دوه دا راپور عبد اسپوګمۍ جوړ کړی را دی چې وګورو
په پاکستان کې لږونه به سرپرسته خزي چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي له دغه هیواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یو له هغو څخه ده چې له دوه کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل چرخي په زندان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نشو تللی. کلا شو له منځه ځو.
یو بل بی سرپرسته خزه چې خپل څلور ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې د وټلو پر مهال د طالبانو په دزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي.
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې ووژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم. پولیسو پتنګ کړی و. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د یو ایچ سی آر سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
فوق العاده سختي او مشکلات پریشانی را داریم.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ویزی که داشتیم وقتش پوره شده بود، ولی سه ماه تقریبا بدون ویزا اوجا بود.
کوم ویزا چلمون سره و وقتی ختم شوی و لویزی پرته مو حالت درې میاشتې تیرې کړې. خو له بده مرغه چې له پاکستان نه وویستل شو او افغانستان ته راغلو، اوس هم په پټه ژوند کوو. خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لرو. د ستونزو له امله موږ کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسیږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو. خو له بده مرغه موږ بیا له هماغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو
و جان خود را نجات بدم. ولی متاسفانه که دوباره د می وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشته به سرپرست افغان کډواله د پناهغښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناهغښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپه نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي. خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 میلادي کال د فروری پر 3 اعلان شوی دي چې لپاره یې سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هره حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي ښځې وي، خو لیدل شوی چې په قبایلي د لو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچوونکو خود شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دې د عامه پوهاوي پر زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینهو ترڅنګ ښځې هم د رای ورکولو په بهیر کې پورا برخه واخلي او په خپل خوخ رای ورکړي. په دې اړه د فرخند اسد راپور.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي.
کله الیکشن موږ ګټو په خځو دلو یو په خځو راغی وجه دا ده چې یو خزانه موږ به هر نه وباسي او ته چولو ته اجازه ته نه کېدې نه دا تاسو کوم چې یو کور ته خلاص پینځه لس کسانې دي. شکر هم دې دا خو به تاسو څنګه او کې دې موږ ته ته تاسو کوم چې تاسو څنګه نه دي کاشتا نو په دې نه سو کسان نه نه کې به ما ته یو وای چې دا مې خو خځه دې شته دی دا مو دې زموږ ته د موږ سره دا هغه مسله ده زموږ لپاره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعاله رضیا یا مسعود وای په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډیر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کار سیاسي شعور چې کوم دی ډیر زیات کم دی. بیا زنانه خیر ته کوم ډیر کم دی. کا زنانه ته هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګی چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر وو ډیمانډ غوښته تاسو وایي کنه. هغه په لالچ کې پیسې چاته ورکی هغه په لالچ کې ادمره روزي کې چې هغه خپل زنانا بوزي ورته زنانا ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټي دا کتاب دی پیډ دی سم دی لکه په باندې ز ټپل غوم نه دا څوک دی دا څه کوي
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 13 د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکی او سیاسي فعاله ناهید افریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو عامه انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبرې لکه لس فیصد دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دی الګ اوس کو تیرا او ګوري یا باڼه او ګوري یا دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کم وی بلکې اکثر زنانه د ووټ اچي د سره نه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سره نه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګا لس فیصد خزو ووټونه نه وی ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوها لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وي.
زنانو مطرح هم ډیر زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه موږ ته پوس کوو چې موږ لبس کوي لکه چې اوس ورته وایي چې را تاسو به ووټ چاله ورکوي نو چې څوک را لسه کارو کې نو مطلب هغه له ورکو بچین ډیر روزګار دي او د لونو مطلب دا کونډي او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداری لګل غراځي. 11
پوتیرو کلونو کې په عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې خزې د ووټ اچولو څخه منکل شوې دي خو په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځایي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټیشن باندې یا پولینګ سټیشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او الته کې هغه ریکارډ کم شو د هغه اخراغ مخته نو هغه ځای کې ووټ چې مل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کله د ډیکلیئر کیږي نو دی زما په خیال باندې دی یو فیکټر خدا دی چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې سونه دي هغه هم دا افورټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو د ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرال سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره خصوصا 68 څوکۍ ځانګړي شوي دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسیدلی دی. خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسیدلی دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11 مشال ریډیو ته ویل چې له 1300 دراهیسی د پاکستان پوځ وخت نا وخت د سیمې پر کلیو ماټر ګولې وروي او د وړو وسلو ډزې پرې کوي. د دوی په خبره د کار د سیمې خلک د خپل امنیت لپاره سخت اندېښمن کړي دي. دوی دړکه وکړه چې امنیت خوندي نشو نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د ضلع د دې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ ښایي چې پوځ هیڅ کله د عام ولس تنګول نه غواړي او دا چې د شکتوی د اوسیدونکو اندېښنې به له پوځي چارواکو سره شریکې کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه باراک شه ویایي
روزانه په بنیاد
دے چکلا پا آرمی بندے لشکی ہو فائرنگ ہوشی نو سر عام دیر دے ور چکشی بیا پا کلی آبودی بندے فائرنگ حکاوی مٹرین حکاوی نو دا سے نقصان خاطرہ دو
دے شک تو اسی میں یو بلو سی دن کئی ویائی چھ دے حکومتی چارواکی دا پسی مکشی دے امن حالات شکاولے دے پورا دا گامونا پورتا کی خود عام خالکے پا کلیو بنے دے مارٹر گولے او وارے وصلے استعمال دا ہم زر باند کی مشال ریڈیو چه دی شک تو اسی میں اسی دن کی وشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخی تاکشیش و آوی پا زاوب کشی و ویل دے تحصیل شک تو اسی دن کے دا ہم اوویل چیک اپوس پام کلیو بنے دے وصلے استعمال زر باند نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوز بک غگ پا مشال ریڈیو تک کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آورے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم او په خیبر پختونخوا کې د نگران کابینی د پخبری د لوکی د جنو تا د مالی وظیفو د پارا د پروگرام مودا د 2023 کال پورې غزولې ده په دې اړه باندې تفصیل دی وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلع په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په سما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ په کې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمیر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمیر زیاتولو د مور او پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د محل روان دي. موږ په دې لړ کې د انجونو لپاره میاشتنی مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې انجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي د لو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لرې علاقې ته زه تللی یم هلته ګورنمنټ سکولونه شته د جینکیو د هلکانو خو هغه غیر فعاله دي. دا وجه دغه ده چې دغه مشران چې کوم دي دغه به دا ډیمانډ کول چې مونږ ته د جینکۍ سکول چې کوم دي دا راکوي. خو دغه جست خالي د خپلې د حجرې دپاره د بیټکانو دپاره چې هغه نه به حجرې جوړې کړي هغه دپاره به استعمالول او چې کوم سټاف دی که نه لکه کوم ټیچرې دي ټیچنګ سټاف چې کوم دي نو هغه ته هلته باقاعده فی ټیچر چې کومه ده 15,000-20,000 هغه چې کوم لینډ اونر وي هغه د دې ټیچرې نه دا اخلي او بس هلته د هغې اټینډنس لګي.
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلی ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بې ساري غفلت روان دي.
موږ سره په دې وخت کې قبایلی ضلعو کې کو وګوري لسلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي. په غل لسلکه مشمانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته شپږ سو کالو پرې دي. بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی دسی دی چې هغه بیا پرایمری نه بعد سکولونو نه ډراپ اوټ شي. ولې چې موږ سره کوګوري پرایمری ادارې موږ سره زیات دي، یعنی 82% موږ سره پرایمری ادارې دي او په قبایلی اضلاع کې موږ سره 1% بیا های سیکنډري سکولونه دي. 82% نه چې کوم زنانا جنکی به پروموټ کیږي میډل تا او هغه د پاره بیا مخکې د سکولونه نشته، مطلب سکولونه ادارې نشته تل تکي. او بیا په قبایلی اضلاع کې مشومان چکم دی دا 97% مشومان په سٹیٹ ڈیپینڈنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دی، ولی چې قبایلی اضلاع کې پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نشتا.
د الف اعلان غیر دولتی ادارې د ویان عمر اورغزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومان لپاره د وزرو سکولونو او صد پاسا د سلیش زرو استادانو ضرورت ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شفافیت نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی دی. یاد سازمان په تازه سروې کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو محکمې کې زیاته درغلي کیږي. خو د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې په محکمه کې د احتساب اداره موجود ده او پر روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو افسر د درغلۍ په تور له دندې لرې کړی و. د نړیوال سازمان تازه سروې مهمې برخې ګولیار وړاندې کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلن ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلور صوبو کې کړی دا. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوې. د سروې لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خود خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال لوتویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړ پورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی و.
بہار سے لے کے ہر کسی بندے کار کی گی اور اس کے کچھ تمہیں سزا برقی دے بندے تیرے لگ محکموں کے تمہیں سزا برقی رکھے گی.
د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2023 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې و. له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبر یې یوازې یو دیش اخستې دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې و. د سکال په سروې کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په پولیسان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر لسمه مشال ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلې کچا تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د درې میاشتو نه اول نو کرپشن کې څه زیاته کمی راغلی که یو 10% 20% کمی نو زموږ شو ویلای او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو ویم خبر ادا دا چی دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روس پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست ون. دا سی د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دا سی د لا منسٹر وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اندی چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لړمحاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خولې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فندونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنې د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسای لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خبروي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.